قابل مصرف را هدر می دهند که معادل بیش از یک وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
اونو وقت مبخیر خرقلاست ده دیوهال خبرونو تا ده ملگر ملتونو سرموشین تینو گوتراش وایی چه اغزشی پا فانستان که رواندی که دیشی پا ورستی تاریخ که ده زینو خوار بی رحم از پون کوریش منو لقدمات سر پرتلشی ده دیخ شبه پا ورست پا اکس پانه بخانی چهی چور کلی کلی چه لطولاغو هیوادون و سازمانو سر یوزیکی چه واری ده طالبان حکومت ده خزاینجونو پر ورانده طول تبعیزی محدودون فوراً پایت ورسوی پرتو وقت ده سرلیاد برانوی چار وزیری پینی وانگ ده جمع پا ورست ویل چه د طالبان حکومت د افغانستان د نیمای نفوذ په بندي کولو سره د یواز ظرف سخت محدودوي. یواز زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 3.15 درجه و د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8:55 دقیقو وشو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب په ختیځ خواته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې وایي لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرامې WFP دا خبره نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بیوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی له لورې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. دې پروګرام په عین حال کې د بودیجې شکل کمالي شکایت کړی او ویلي دي چې له دې کبله 12 میلیونه اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې نشي برابرولی. د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبه په ورځ له ایران او پاکستاني وسلو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنې شوي دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم، 12 کورنۍ د سپین بولدک، 4 سلويخت کورنۍ د نیمروز ولایت او وریخي مفله او 1 کورنۍ د اسلام کلا له لارو هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د افغانانو استلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني او یا بې اسناده ګڼي. ورسته خبرم دا چې د ترکی پولیس وایي چې د خپل واد په سکریا ښار کې یا پرون په یوه لارې کې لاس غیر قانوني افغان کډوال نیولی دی. د ترکی رسنۍ نن یکشنبه د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی، غوښتل چې له وان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د سکریا پولیس اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هنداک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال یې پیژندل چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیه ته ورغلی وو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 4 2 1 12 15 40 بل شمیره ده 00 4 2 1 12 15 40 1. که د اړیکه وسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00 4 2 1 12 00 1. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې ده او څه عامل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل، زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنیو حجراتو ته د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه سي رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ترین ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډېر مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډېر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمني کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډېر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسا یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې ده چې تر ډیره نه ښکاري او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده، او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغو کسانو ته چې سنونه لږ تر لږه له 40 یا 50 نه پورته دي.
بالکل لوجن صاحب، زه به په لومړي سر کې د زړه د ناروغیو په باره کې یو لنډ تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغیو باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی سي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې کدا د زړه او د رګونو ناروغي د جهت موږ په عمومي اصطلاح په چیپ کې کارډیو واسکولر مریضان ویل کیږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم دغه سره تړلی دي. په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې دغه مرضو لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته، یعنې که دغه ریسک فاکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده. دغه ریسک فاکټورونه په عمومي شکل موږ په دوو ډولو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډیر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډیریږي، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډیر تاثیر نه سي بدلی. دوهم ریسک فاکټر چې دی هغه په نارینهو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډیر دی، یعنی دا هغه ریسک فاکټورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د اویو د امراض لپاره خورا یو غټترین ریسک فاکټور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریسک فاکټور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهم هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټترین ریسک فاکټور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فاکټور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت. چاغښت دی د خپل یو تر غټترین ریسک فاکټور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریسک فاکټورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي دا تر یو حد پورې سړی وکولی سي چې دا کم کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړي اقلا باید یو وارې د فشار وخت ته سپکال کی. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشت کې یو وارې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دې لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلن په درې میاشت کې یو وار کنټرول شي، او مخصوصا دغه درې میاشتني راپورونه د شکرې خورا ډېر مهم دي، ځکه هر څومره چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غونده هغه سویا د قلبي او اویایي امراضو کچه هم ډېریږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو چې دغه ریسپکټورونه تر یو حده پورې کنټرول کړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو په ځان باندې کوم چې د زړه ریسک فاکتورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې ضرورت متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل، او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان د اختیار وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي، بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر ښځو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی، او دغه راز چاغي ده. دا سی راتویل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچه پورې یا څو فیصد د دې وړ دي چې مخې ونیول سی یا لکه تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي؟
ډیر سره مننه. اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغه برنامه نیولې تر څو چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. بالکل، دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فیډریشن یا د زلدن لیول فیډریشن، او د برټش هارت فاونډیشن یا بی ایچ اف، د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلدن وجه نه راوسته کیږي، څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو پورې تړلې دي چې هغه قابل تغییر دي او هغه چې موږ یې مخنیولې شو. یعنی په دې معنی باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وجې نه چې راوسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی، او په دې وجه باندې یعنی که موږ فوکس وکړو نو موږ په 15 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډېر اکثریت سره هغه موږ په کټګوریو باندې تقسیم کوو، شي تفصیلا ان شاء الله برنامه په وګړو کې خبرو وکړو، هغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان، او د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال لمانځي، ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغۍ په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي، او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کچه راکم شي. وروسته به په دې باندې تفصيلي بحث وکړو. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم، څنګه ژوندای وستي؟ سلام په احترام لودین صاحب، تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو اوریدونکو ته نبی الله زبلای له زبل خبري کوم.
ها مهرباني وکړئ زبلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیره مننه قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ ژوبله پیښیږي، هغه کېدای شي له کومو د زړه له ناروغیو سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلي دي، مثلا یو وخت کې موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلودری موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمېر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګري ویني نو د زړه حمله پر وردی، هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې کدا چې پیښې ویني له څه مشکل سره کوم کسان مخ کېدای شي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني.
کور ودان زابلای صاحب سلامات اوسئ، مننه. ډاکټر صاحب هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلای صاحب جواب کړئ چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته میرګي وایي، دغه وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تماس لري او کنه. او زمونږ کې بله پوښتنه د زابلي صاحب دا وه چې غمجنې پېښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پېښې لیدل دا وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تړاو لري کنه؟
بله، و زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د میرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر او سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي په ډیر اوقاتو کې دوی بے هوښه کیږي، دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د میرګي حمله ورته وایي. نو د میرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتون لري، خو یو د هغو د لتو څخه دا دی چې پاګه کې جنټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسیږي. دوام خبره ده د ډیر هغه مریضان چې سټروک حمله کوي، یا داغه په مغز کې یو رقم د سټروک د حملې څخه ورسته یو څه پاتېږي چې هغه اپیلپټیک سیجر باعث ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي او د خولې څخه یې ځګان راپورته کیږي، دا یو رقم دی. دوام خلک چې بعضي روحي تکلیفونه لري، هغه بعضي وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه رالویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي هغه باید اتمن شفاخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کېدلی شي او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول لواري د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیز کېږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې کله ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همدار مبه سکیږي، یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي، په لومړي سر کې کلینیک دادی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دار کمی چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعض مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي، بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي نو انسان چپه کیږي. نو دا
سلامت ډاکټر صاحب، هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي، او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنې که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 80% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات ولرو. نو د ټولو اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګه کې د صحي خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو، په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، یا وقایوي د زړه پېژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره ښه خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره پرې خبره وکړو، هغه لاړې راښه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کېږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی، په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې دی د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجه نه رامنځته کېږي، عموما په کم عمر کې، یعنی 15 تر 15 کلونو عمر کې، 10 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي، نو دا د ناروغیو هغه انواع دي. خو د زړه د شریانو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجه نه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجه نه. او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد، دا درد چې په فشاري شکل باندې وي. او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړله چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي، د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې شینختې دی، سای بندېږي، او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایبټس ناروغان، په هغوی کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد بیخي احساس نه، خو د هغې سره څنګه د نور اعراض به موجود وي. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېدل، لږ لاړ شي یا لږ کار کوي او د هغې سره د ستړیا پیدا کیږي، دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده، مریض کله همداسې د کار په وخت کې، کله د رواني په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دي یا سر یې اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي. بیا چې لوړ بالښت دي، هغې سره بیا لږ د خوبۍ او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سابندۍ د وجه نه اوچتېږي. نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نښه بله چې ده، نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغۍ یو نښه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیر په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانه بیان کړي، او د دغه نن ورځې د لمانځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې د عامو خلکو په هوای زیات شي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورځو، نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه وي.
خیر اوسئ لوجین صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام
وایم. علیکم السلام. ستړي مشي، تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. همدرد سره پاړی کا کین له لغمان نه، دا سې ډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل، او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډه غونډې پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته ښه نه دي، او کوم هغه د څکلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات، دغه څومره چې څوک تکلیف لري دغه ته څومره مفید دي که مضر دي. او بله پوښتنه او نظر مې دا ده، بودی صاحب محترم، چې دلته موږ په دا پیښې خو په هر ځای کې کېږي کنه، یو پښتنه مې دا ده چې د مطلب د دغه پرمختللو هېوادونو لکه ایران، ترکیه یا اروپا، د دغه هلته کچه څومره ده، او په افغانستان کې مطلب د مړینې کچه څومره فرق لري. او بله پښتنه مې دا ده چې نظر مې دا ده چې دلته مونږ په علاقه کې ډېر ځوانان له دې مرض نه مړه شول، دغه یو دوه میاشتې مخکې د مایوبینو د ملي ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډېر ښه ځواني مو یاره یو لس دقیقو کې دا په دې د مرګ هغه مړینه یې د منځته راغلله چې ډاکتران د ده په هغه پوه شوي نه ول، لکه دا خو لیدلی و، او چې هغه نږدې ډاکټر ته بیولی و هغه ورته مطلب د معدې هغه ویل چې د معدې نه دا زړه خراب ده او معدې نه بېهوشه ده، نو د معدې پچکارې یې ورته کړې و، بیا چې نور هم خراب شوی و. نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه د ډاکترانو کمه ده، یو خو عام خلک هم بې سواده دي، خبر نه چې ما ته د زړه تکلیف شته که نهشته، کوي هغه خو هغه وخت کې بې سوره یې له بې هوشه یې په ځان نه پوهېږي، دغه ډاکتران یې په مرض نه پوهېږي چې ده ته پورې اکسیجن او د ولغېږي. دوی ما سیسونه لیدلي چې بې سا بندېږي، سا نه شي اخیستلی. نو دغه نظر مو
کور ودان هم در سب سلامت اوسه له نظر او پختر مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکو مګر ډیر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګینن موږ سره په سټوډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي وروسته په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ او د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم دا مهال د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومت لازمه پوهونه لري خو دغه سي مغلقې پیښې چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا خدای چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځان ورسې. کور ودان بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو میلمنو ته ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
مننه خدای دې مان قبول کړه. فضل الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې وکړي شبا استا سمې شنا اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړه تاسو سره
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تکو د خپل افغانستان په ډاکټرانو الله دې عمر زیات کړي. لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پوښتنه لرم زه خپل د زړه درزا لرم یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه درزا کوي. محترم صلی الله لودین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوږونو سره اورم یعنی نشه نه را سره نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پوښتنه ده چې مثال د خبرې آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو دغه تشخیص راته وکړو او علاج ان شاء الله ستاسو او بل پوښتنه مې دا غره د محترم ډاکټر صاحب صاحب عبد الله الدین صاحب خصوصا دا اوس د حکم ځوانان چې دی په دا اوس ولنه کې خاص په دغه سیبریشو په دغه نشي توکو باندې اخته دي دا ټول موزر تمامي جوړ درې باندې د پاره د زړه د درزا د پاره کدا غد له پوښتنه ډاکټر صاحب راځي واکې الدین صاحب او بل یو غوښتنه مستاسه محترم عبد الله الدین صاحب دا غد تاسو یې مشه خپل اوردون کې خدمت کړی دی خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي کچیر تاسو پر اتمونکو خبرونه کې یاد شکر ډاکټر یو راو غاړي ولې د مرزي دلته زیاته شوی ده او یو جلدی ډاکټر کړه پوسټي کې دا کدا غدوا ډاکټر تاسو راو غاړي نو مت بده تاسو مونږ دوی سلو دین صاحب محترمه
کور ودان تل سب سلامت او سي تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم دا وريدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پر اتمونکو خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري پکو. کور ودان تل سب یو بل وريدونکو راخلو چې منتظر پات نه شي بیا راځو ملمنو ته ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته واګي مهرباني وکړئ واتس اپ ته ماړي کا وصل د خبري وکړئ فکر کوم دا غوړیدون کې لکه چې زموږه غاګ نه ورستا سو غاګ وصل دی مهرباني خبرې وکړي. ها بس غاګ نه ورو راځو ملمنو ته. ها ډاکټر صاحب هادي راځي دغه د همدرد څخه پوښتنه تاسو جواب کړئ. وای کوم خوړه باید ونه خوړل سی البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي وباندي اخته دي او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده او دا پختنه هم درلوده چې وای په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا او یا هم د زړه د ناروغۍ لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته؟
بالکل لودین صاحب ډیره ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکړم د موضوع ته. ډیره ښه پوښتنه ده او دا یو موږ ته ډیره ښه موضوع راخلاصوي. هغه دغه ډاکټر صاحب ورته وویل چې پریوینټیو کارډیولوژي پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي چې دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوي وکړي. دې ته موږ په چې دې اصطلاح کې پرایمري پریوینشن وایو. پرایمري پریوینشن دا معنی چې د دې تر مخه چې یو مریض رامابند شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضۍ د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلی شو. دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن دپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو دوامه خبره. هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکرې او یا خپل د شکرې مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. درېم ټول مهم شی چې دی هغه حرکت.
حرکت یا سپورت سپورت هغه په کبه هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت مو ته وایي ایروبیک سپورت معنی چې دوری ز مثال اقلن ته 15 څخه تر 15 کیلومتر امکانات سره یو لري چې وګرځي دا یو خبره دوام خبره کوشش باید وسی چې د سچوریټډ فټ یا هغه فټ یا هغه وړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول وړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو دغه د ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسی هغه وړي چې په هغه کې سچوریټډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي چې سړی دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افغانستان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړل چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نامنظموالی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید کلن یوارې ولاړ شي ډاکټر ته او د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دی ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې لپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فاکټر دی نو په عمومي صورت باید ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وسي چې موږ د پرایمري پریوینشن لارې اختیار کړو پرایمري پریوینشن دا چې هیڅ مرض نه دی رمه باید څه وي مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکټرونه کم کړو که دا نه خسته یو مرض رمه باید څه چې هغه بیا سیکنډري پریوینشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکوو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رانسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی درته رانسي او کرا چې د هغې تداوي موږ وکړو خدای نه خسته سټروک ته نږدې نسي دا یې دوامه خبره او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دغه پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشریح سول چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابنجي ده که دغه شی یو چاته بېښېږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسي موږ په چپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغوند دغه مریض د مړینې کچه ډیریږي یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمپټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شپخانې ته مراجعه وکړي نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شپخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه په دې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنه و مننه دغه د نیم سات لپاره راغی ډاکټر صفادی ډیره مننه سلامات اوسې له ګډونه مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زرمه درزیږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راځي ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانیات استفاده کوي دغه دخانیاتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي مخکې تاسو په ریسک فاکټورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زبان مرته خپل اشاره درلود اتل څه ته وایي
ډیر څه تمنه نه مخکې دنه چې اته څه تورشم غوړم غ مخکې ورور همدر څه یو پوښتنه کړو چې دا په اروپایي ملکونو کې زیات دي کې دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غوړم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې سب شوې دي د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او
د اروپا کې 3.7 میلیونه، په افریقا کې تقریبا 1.7 میلیونه، خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چنده زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. اګه همدغه وجه ده چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسی لرو خدماتو ته. نو دا خو د غرور پوښتنه جواب کړه د اتل صاحب د پوښتنې په جواب کې باید ویم چې بالکل هو، کله چې د زړه ضربان ته پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي یا که په هفته کې اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیکه د زړه ضربان زیاتېدلو، نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي. ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی امر دی په نړۍ کې رامنځته کوي او په نړۍ کې تقریبا 640 میلیونه انسانان چې دغه بلی باندې اخته دي، نو په دې کې د زړه په ناروغي کې یو د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن دی. نو که اتل چې مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي خو ډېره خبره به انشاء الله، نو خو بیا به خپل معلومات کړي. خو که خدای نه خواسته مشه موجود نو په وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره وي. دوهمه خبره دا و چې دخانیات چې دي بالکل دخانیات د زړه په دغه کې د ناروغیو په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري. که څه تاسو هم چې د سیګریټ د وجه نه او هغه هم سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چې ملګری سره چې هغه وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل میرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې دغه خلکو سهم په دغه په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیونه انسانان. نو دخانیات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې او د زړه په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده. نو خو خبره ده چې موږ په هر ځای کې د دخانیاتو خلاف لوی کمپاینونه چلو، زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانیات دي هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې اغه لاس واخلئ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، د خوانیات په مجموع کې په ساده الفاظو وایي مثلا دغه نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده منه ده په قوانینو کې، نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ، زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالمې پاتې کیږي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو سټډیو سره وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شته مری پروګرام ته غوږی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشهي.
ورته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. زه په فرانسه کې اوسېږم، د زړه مرض مې ده، نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دغه څوکم د کوس ما ستاند اچولای دا، یعنی زه اوس څوکم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرض یا دا مشکل د کمیدو څوکم او د زیاتېدو څوکم چې لکه مخې ونیسم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخورې. دا خو به وخورم سره دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه.
تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي، تاسو کې لاین کې اوسې؟ زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیله وکم چې تاسو سره خبرې وکړي چې په ناروغي باندې مسار خلاص کی، بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنې ولري.
صحیح،
زه جمعالدین احمدزا یم فرانسې نه. جمعالدین احمدزا ډاکټر صاحب راشد تاسو څه پوښتنه لرئ له احمد زی ورور نه؟
او احمد زی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي؟ څو وخت کیږي چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسو چول شوې؟
ما ته خو چوله یو دو په 2019 کې.
په 2019 تاسو د شکر ناروغي لرئ؟
نه.
یا د فشار؟ د فشار ناروغي نه لرئ؟
د څه شي فشار؟ نه نه نه،
د فشار د وینې د وینې فشار. تاسو په کورنۍ کې نو څه کوم د زړه تکلیف لري؟ تاسو یې والدین نورونه او ورونه د څوک بل څوک ماماګان کې
پنځیر وو؟ او د منګ یو د ترلور و آرام د زړه مرز نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر ته چې مرز د زړه باید پاکستان ته بوزي او وي وسنل ر بل اخر جنکی و مرز ولا او د مون پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران په پیسو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی ده خو مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
دې کوي. پښتون احمدی صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمدی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ولم یا بل شی د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې چوکوټه کې څوک سیګریټ او تکي سبا مې غوټه ته درنه ورکیږي وردم
زه دا خوله خبره نو زموږ مدینه احمد سید د چې تاسو ته د الله شهادت درکې تاسو ستنده چول شوې دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې ستنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم ده هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره باندې دوه تمایل زیات وسکه بن شوی او مخ کې تنگ شوی نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وای چې د دې خبرې معنا دا نه ده چې تاسو ستنت واچو نو تاسو به غم کېنی بلکې تاسو اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ده تبو کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کم کی استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو باغې کې کوشش وکړي نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوي هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې ده اغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې دا په وریجه کې دا په مکرونی کې دا او دې ته ورته شیانو کې نو د اغه اش کې دا نو د اغه نه کوشش وکړي ځان ډیر وساتي او هغه کم کړي دا غي استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړي واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید هغه به هیڅ کم چوکې د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ او که زیاتې خلاص خبره ده که تیز ووهئ خله که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اقل 10 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدونه بچیږئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرونو سیدون کيم خو سپین حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیدلای شي چې زه یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي چې نقصه د یو چای هغه درمل کده زړه د فاره یا د فشار د فاره یا د نورو امراض د فاره دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای شي د زړه نارامه بین سکه او یو بل پښتنه سي زه خپل ورسره مخامخ یم زه خپل معاصل یم دلته ز باز وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فاره کې یو لار راته وشو
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې وات څورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو په لازم ځین کې پاتې نشول بخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بالکل د زړه نورمال ضربان شیدې هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوس استعمالو دا کوم حاصلم دي هغه ته موږ بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او کله د زړه ضربان د نویو نه برځي نو هغه ته موږ ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دي نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعضی خلک چې هغه شپېته 50 دسی دغه شپېته او یا 15 شپېته دسی لري بعضی چې نویو پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پهلوانی کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران
دغه ورزشکاران چې دی په دوی کې کېدی چې په نورمال ډول سره هم د زړه ضربان چې دی هغه د پنځوسو د شپېتو پنځوسو په منځ کې وي، یعنی په هغوی کې مونږ بیا دا اتلتیک هارت ورته وایو، یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینه پمپ کوي نو په لږ ضربان سره هم په یوه دسه کې هماغه هومره وینه دغه کوي څومره چې یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپ کوي، نو دا یې نورمال حالت دی. د نورمال حالت نه د زړه د ضربان کموالی هغه هم خپل اسباب لري او که زیاتیږي هغه هم خپل اسباب دي. کله زیات شي ضربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي. د زړه درزا یو عامه وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي. د دې سره څنګه کې د مشروبات او مخکې کوم رول پښتنه موکړه د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي، شین چې کافي دا چې د زړه ضربان بروړي نو دغه شیان هم د سرم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بے نظمه، یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسي دویم غیر منظم دی. دریم نو په دې شکل باندې د زړه بے نظمي هغه کېدای شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بے نظمي رامنځته شوي دغه خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه کې دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوجوي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعه لپاره خبره دار چې انسان اول د شي وختونو انتخاب کې چې په هغه کې مطالعه کولی شي، که وختي انسان ودی شي وختي د شپې او بیا په وخت راوي شي نو تهجد هم کولی شي او دغه سره څنګه بیا مطالعه نو هغه د شي وخت چې هغه کې چوپ چوپتیا او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي وساس او ستړي شي دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشي کولی، نو خدای راشي دغه شنه د تون نزان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب برته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه زړه تم شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شوارې دادی چې عامه پوهاوی زیات کی او د زړه د حمله کچه راکمه کی. ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي په افغانستان کې؟ په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص امکانات څومره دي او که بیا وروسته لږ زړه په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټولې ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیر زیاته مننه، مهمه او پوښتنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیر ښه پرسمینه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نمیږي دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم وروستي پرمختګونه دي په نړۍ کې په هغه اړه به معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هغې خپل دغه په اړه به معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو د بلکه که زه وایم چې یو درسو عملی د بی ایل ایس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغۍ په اړه معلوماتو نو په دې کې عمده خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري هغه د پریزنټیشن برخه همدا و چې یو قسم مایوسی موږ پیدا کېدله چې بنړۍ کم ځای کې ده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا وو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی، یعنی یو وو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی ایکو لس کاله مخکې صحیح نه وای، دوه مراکز کې وکیدله په دولتي شوخانو کې بیخي نه کېدله. ایکو ایکو یعنی د زړه یو عادي معاینه ده، الټراساوند غوندې دی، او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو بیا د هغه نه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هماغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نه وو، او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه. خو نن الحمدلله انجیوګرافي هم شته، ایکو هم شته، د دې سره څنګ کې سی ټي انجیوګرافي زمونږ سی ټي سکین باندې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګ کې د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتې د زړه هغه هم الحمدلله کېږي. یعنې که زه ووایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي. ډېر کم څه داسې پاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولی او بیا مجبوري کړو څوک بل چاته ولیږو. د دې سره څنګ کې د تداوي کوم دغه چې دی، تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره رسیدي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالوي، دوا ورکوي، په دوا فشار کنټرولېږي، په دوا د زړه درد کمیږي، په دوا د زړه ضربان کمیږي، دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کېږي. دوهمه چې دنو هغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوي د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرنګ اچول کېږي، یا خلک ورته سپرنګ وایي، دا سټنټ دی، نو سټنټ یا سپرنګ اچول کېږي. او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي، مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلې سره د رګ دلاري دا چې کوم وایر کې یې په هغه باندې بندي، یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کېږي هغه باندې خلاصي. نو دا دوهمه دغه ده. او درېمه چې دا هغه د زړه جراحي ده، نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي جوه دا ډیره ضعیفه په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې. نن الحمدلله هغه هم کمی ده، او دا غینا مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي چې دا پاره کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي. هیڅ ضرورت نشته چې څوک ایران ته، پاکستان ته، منځنۍ آسیا ته، هند ته، ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي، دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یا لري یا نه لري، دا یو ستونزه ده. دریمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي، چې هغه د زړه د خلاص عملیاتونو په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا اتنه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي، چې یو د هغه د حیات ته موږ خپل ال تکار کوم. موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراض سي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو، خلاص عملیاتونه کوو. د زړه سوري موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو، هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي، هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چې ورته ویل کېږي، د زړه د شریانونو لپاره عملیات سره رسیدي، او هغه د زړه د رګونو عمومي هغه دي دا ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره رسو، او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث دی. اول خو دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی، د پښتنه کړی وای ک دی او چا زړه او 100% لکار لویدلې وی، او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت 100% درېدلې، آیا وای امکانات شته چې بیرته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی؟ زه فکر کوم د پښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یو واستونز یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي، مثلا زړه کې یو واستونز وي، یا مثلا راګ بند وي، هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي، چې مثلا نور وروستي حد ته رسیدلې وي، د زړه د حمله لامل شوی وي، آیا وای په دغه حالت کې بیا کېدلی سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي؟
بل یا مونږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته مونږ ایجکشن فریکشن وایو. ایجکشن فریکشن یعنې د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امیلی تکسل امیلا. نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي، نو څومره پمپ کولی شي، دغه ته مونږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم. نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وي، نورمال طبيعي نارمل د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه، هغه په دې کې او یا 50% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15 یا 10% د ځان سره ساتي. اگر هر ځل چې د وینه راځي نو په هغه کې او یا 50 سی سی کسل سی سی راشي، هغه پمپ کوي 20 سی سی ځان سره ساتي. نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر 50% پورې دی د ایجکشن فریکشن. دا چې راکوزیږي نو دا که تر 50 پورې راکوشي، نو موږ وایو چې دا زه لګي دا کم شوی مایلد حالت کې. او که د 50 نتر تیر شو پورې راشي موږ دا منځنی حالت کې د دغه کم شوې ده د زړه قوت او که د 100 فیصد د نظر کوزيږي تر شلو 15 فیصد پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوري شوې ده نو اوس خو د وزارت د دایو سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو نو موږ د 100 فیصد نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو عملیات هم کوو سترنګ مچ ورڅ کوو سره د چرس کې زیات وی خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي کوم چې د 100 نه کم دی نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راجې کوو او هغه د دوا ورکوو موږ سره داسې مشوي دي چې مریض د 15% نزله په حالت کې راغلی دی او هغه د حادثه مرحله نه وتلی دی بیا مریض 15 د غزله بیرته چک شوی دی مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولی اکتلی کیږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې دلته یو بل باسم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته پوغو کې اشاره ورته شو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغۍ کې مهم رول لري کې یو چیرته د چا سن زیاتېږي مثلا د شپې تو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغۍ هم انسان ته پیدا کیږي یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي عام ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه
بالکل ایجن چې دی یا د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی د ریسک او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دی هغه قابل تغییر دي نو معنا دا چې په 40% کې راځي عمر ځوانان چې دی هغه په دغه 80% کې دي په ځوانانو کې متاسفانه دا چې هغه هیڅ نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی به نه کوي کله چې تشخیص یا روسته تداوی کوي یا امکانات وسره نشته لري لاسرسی نه لري خدمات ته د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي یعنی ما خپل د وږي شو کالو کس هم د زړه شیدنی ناروغي د لپاره عملیات کړی دی او د وږي شکل نه دومره عمر نه دی لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی د نه هغې شکل عملیات کړی دی او د دوه څلور کالو عملیات کړی دی نو دا ډیر کم عمرونه دي نو متاسفانه چې دغه فاکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پویږي پنه کنه پوي شي او ځان دې وساتي نو ځوانانو کې به دغه پدې دي ډیر کم دي
بله او لاندې بل پوښتنه ډاکټر صاحب لزبانانو نو ورخکته دغه ماشومان او پی کې هم په دې ورسوي کې ډیر شوی دي اکثره نوې زیږیدلې ماشومان د زړه کمزوري لري کلان د دې په عوامل باندې هم تام شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغي لري
او کوچنیان چې دینوی دګدري ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دینو هغه د زړه ولادي ناروغي وي اکثره د زړه ولادي ناروغي یعنی د مورزادي د مور نشې کیږي په هغه کې دا موجود دی دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې پرهیم کې د دې تشکل کیږي جوړیږي په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي سایتومګال وایرس په نوم یې وایرس دی یا هرپس یې وایرس دی وایرسي ناروغي کومور اخلي نو دا د دې سبب کیږي چې خصوصا په د حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقصان رامنځته شي او هغه د دې سره وځي کیږي یا مثلا په دې وخت کې د ایکسری شواګانې مورځي وایي یا د دې سره څنګه مورځي د پوره شکل باندې خواړه وانه اسلی د حاملګۍ په دوران کې او یادار چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدل خبر را مطرح شي نو په هغه کې دغه مرشي د درخصر کېدل چې دغه مختلف اسباب کېدل شي
کور ودان رورو باس پای تر سه ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړه چې د انسان په بدن کې مهم رول لري اساسي رول لري تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو لاندې سپارښتنه مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې د محل زموږ استاد وغا غوري
دا خو ډیر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله د ټول اوریدونکو ځان سره واخلي هغه دا چې د زړه د ناروغي یو ښه خبردار دی چې د زړه د ناروغي په پینځو کې تلور پیخي چې دی هغه موږ تاسو د خپل کوششونو په سره باندې د الله په مرسته دا غي مخنی ولې شو په هغه کې د وقایوي تدابیر دي په وقایوي تدابیرو کې لومړی خبره چې دا هغه په فزیکی لحاظ باندې باید فعال اوسېږو او روزمره ورزش وکړو منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه په خوراک پر خورینه باید څنګه ځانونه وساتو. مالګا غوړ او خواږه د غدرې شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو د هغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو د دې استعمال نه، د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو دا غي تداوی وکړو، او په لور فشار ولرو دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه ناروغي مخنی ولې.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم په دې لاره چې دغه سپارښتنې مو چې وکړې او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیر ډیر مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله. دغه خبرونه به تر پایته رسیدو وروسته زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم د لاسرسي وړ وي.